درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته موزه اسمت څاروان هر کله کوم د خبرونه هم د افغانستان او نړۍ په خبرونو پیلو پاکستان د طالبانو له حکومت غواړي چې په افغانستان کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د تروریستي هلو ځلو مخه ونیسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری چې د امریکا د متحدو ایالاتونو په سفر دی دا هیله پرون له سی این این تلویزیون سره د خبرو په مهال څرګنده کړه. د بلاول بوټو زرداری دا هم وویل چې تمه یې دا ده چې طالبان په خپله ژمنه ودرېږي او پرېنږدي چې ترهګر د افغانستان له خاورې کار واخلي. د بلاول بوټو زرداری د دې مرکې تر خپرېدو مخکې د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی و چې د پاکستان د حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ په کابل کې د ترسره شویو مذاکراتو په ترڅ کې پر لنډمهاله اوربند موافقه شوې ده. د طالبانو یو شمېر مخالف او مشرانو چې د ترکیې په پلازمینه انقره کې راغونډ شوي وو د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت عالي شورا جوړه کړه. یو شمیر سرچینو چې په دې غونډه کې ګډون کړی وو وایي دا غونډه په انقره کې د عبدالرشید دوستم په کوربتوب د هغه په کور کې جوړه شوې وه. د دې غونډې په اړه د ګډې اعلامې ترڅنګ د ګډونوالو هغه فهرست چې دغو سرچینو ازادي راډیو ته راستولی د شاوخوا څلوېښتو سیاسي کسانو له ډلې د شلو کسانو نومونه ذکر شوي دي. په دغو کسانو کې جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف، د اسلامي جمعیت ګوند د بیلي شوي ډلې مشر عطا محمد نور، د اسلامي وحدت ګوند مشر حاجی محمد محقق، د ولسی جرګې پخوانی مشر میر رحمان رحمانی او د یو شمیر نورو سیاسي څیرو نمونه لیدل کیږي. هند له افغانستان سره د بشري مرستو په دوام کې پرون چهارشنبه د پاکستان په پوله کې د واګې له بندره د افغانستان په لور 2000 تنه نور غنم ولېشل. په واګه کې د ګمرک کمشنر راهول ننګار وویل دا غنم د هغې ژمنې برخه ده چې پر اساس دا هیواد افغانستان ته 5000 تنه غنم استوي. د تاجکستان د نګورنو بدخشان استوګنو د ازادي راډیو تاجک څنګه ته نن وویل چې د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ د خوډه پر مهال یوش کسان وژل شوي دي او د دې کسانو جسدونه خپلو خپلوانو ته سپارلي دي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې د وژل شویو شمیر د یو پولیس په ګډون 9 تنه یاد کړی وو او ویلي وو چې 15 تنه نور ټپیان شوي دي. او په منځني ختیځ کې د امریکا د مرکزی قومندانې نوی عمومي قومندان جنرال مایکر کاریلا د سیمې د هیوادونو په لومړني سفر کې ایران د منځني ختیځ د بې ثباتۍ عامل وباله. جنرال کاریلا یو میاشت وړاندې د سینټ کام یا د امریکا د مرکزی قومندانې مشر وټاکل شو. د نن پنځشنبه له د نېشنل خبری مجلې سره په مرکه کې د ایران د اسلامي جمهوریت او همدار از یاغیانو په مقابل کې د هڅو د همغږۍ غوښتنه وکړه. زمو شخله ازادي رادیو او دروانی خبرونه په دوام کې طالبانو د شزو خلاف د محدودیتونو په دوام کې امر کړی چې تلویزیون دی د شزینه ویندویانو لوڅ مخ نشي. د طالبانو د امر بالمعروف ویاندې دلیل وایي
رسنۍ کولای شي چې د ممبر رول ادا کړي تر څو خلک له دوی څخه درس واخلي او هیوادوال هم وپوهېږي چې دغه ډول حجاب ده.
په دې موضوع د ښځو د حقونو له یوې فعال سره شخېدلی یو.
دوی ټوله حکومتداري یوازې او یوازې د ښځو په پوړنې باندې څرخي. ښځې څه وکړي څه ونه کړي.
د متوسطې او لیسې د دورې له زده کړو محروم نجونې څه وایي؟
هر ورځ سترګې په لاره یو، هر ورځ راډیو تلویزیونو ته مو غوږونه نیولي چې څه مال به درسونه شروع سي.
په غزنی کې روغتیایي کارکوونکو ته موټر سایکلونه ورکړل شي.
در دې شیبه
د ازادي راډیو خبري ټولګه
نن د افغانستان په تلویزیونونو کې شزینه ویندویانې په داسې حال کې وښودل شوې چې مخونه یې پټ وو. په کابل کې د بیلابیلو تلویزیونونو شزینه ویندویانې وایي ادارو ته د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له لورې ویل شوي چې شزینه ویندویانې باید په خپرونو کې خپل مخونه پټ کړي. دغه وزارت هم تاییدوي چې د تلویزیونونو مسؤلینو ته دا ډول سپارښتنه کړې ده.
نن په افغانستان کې څومره چلی دل شوی د ټلویزیونی خبرونو خزینه چلوونکو تر سترګو خپل مخونه پټ کړی. د کابل د وی خصوصي ټلویزیون یو ویان د چنه غواړي نوم او غږی خبر شي. ازادي رادیو ته ویل چې 13 ورځ د دوی دفتر ته د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کارکونکو ورغلي او سپارښتنه ورته کړی چې لدی ورسته باید خزینه ویندویانې په خبرونو کې تر سترګو پوری خپل مخونه هم پټ کړی. د تلو پنوم د یو خصوصي ټلویزیون د سهارنۍ خبرونې ویاندې یلدا علي پرون په دیاړه په خپل انستګرام کې لیکلي او نن یې په خبرونه کې مخ هم تر سترګو پټو. نوموړي په خپل انستګرام کې لیکلي وو دا زیم یلدا علي یو خزه د حسبیدلو په حال کې د امر بالمعروف د دستور لمخې ټاکل شوی تر دې وروسته په دې ډول ظاهر شي. تلو نیوز نن په خپل ټویټر پاڼه هم لیکلي چې د طالبانو حکومت د دوی په ګډون د مووی ګروپ له ټولو تصویري شبکو غوښتي چې وروسته له دې باید د خبرونو د خزینه چلوونکو مخونه پټوي. تلو نیوز په خپل ټویټر دا هم لیکلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر او د اطلاعات او فرهنګ وزارت دا امر قطعي او د نه باس وړ ګڼلی. دغه خصوصي رسنۍ لیکلي د کوم اطلاعاتو له مخې چې دوی ته رسیدلي دا دستور په افغانستان کې نورو فعالو رسنیو ته هم ورکړل شوی. پم دې حال کې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت هم تاییدوي چې د ټلویزیونونو مسولینو ته په خبرونو کې په ماسک د خزینه ویندویانو د مخونو د پټولو سپارښتنه شوي. د دې وزارت ویان محمد صادق عاکف مهاجر ازادي راډیو ته وویل
رسنۍ کولای شي چې د ممبر رول ادا کړي، نو په دې اړه باندې هغوی ته هم دا وویل شل تر څو خلک له دوی څخه درس واخلي او عام هیوادوال هم پوهېږي چې دغه ډول حجاب ده.
که څه هم ښاغلی مهاجر نه وایي چې دا پریکړه جبري ده او که د خپلې خوښي، خو د ټلویزیونونو خزینه ویندویانې وایي په دوی هر څه په جبري ډول منل شوي. یادونې ده چې تر دې مخکې هم د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا په ټوله کې په رسنیو او په ځانګړي ډول د ښځو په کار کولو محدودیتونه لګېدلي چې دا ډول یې بیخي نادر ګڼل کېږي.
د ښځو خلاف د محدودیتونو په دوام کې د طالبانو د دې نوي اقدام د هدف په اړه مې د ښځو د حقونو د وی فعال نرګس مومن نظر پوښتلې. هغې په پیل کې وویل
البته زبه هله ډیره بده مرغه وایم چې په اوسنی نظام کې انا البته نظام نه کسان د دې تر ټولو هغه فعالترین برخه تر ټولو فعالترین وزارت امر بالمعروف وزارت دی. نور پرته د دې نور وزارتونو له بده مخه په کلي توګه فالج دي. یعنی د چې وار تر بل د دوی ټوله حکومتداري یوازې او یوازې د ښځو په پوړنی باندې څرخي. ښځه څه ډول حجاب وکړي، ښځه څه ډول کوره ووځي، ښځه څه وکړي څه ونه کړي، له بده مرغه دا هغه ترخه حقایق دي چې مونږ د تیرو لسو میاشتو نه هو لسو میاشتو راهیسې د همدې خبرو سره مخامخ یو. دا وار تر بله ښځو ته زمینه سختول دي، ښځې محوه کول دي، ښځې فلجول دي، ښځې بیخي هیرول دي چې په همداسې شکل باندې که دا ادامه ولري زه مطمئن یم چې هېواد به له ډېرو ګڼو ستونزو سره مخامخ شي او لا ډېر به نابودۍ ته لاړ شي. د دې پر ځای چې دوی تر دې مهم مسایل چې اقتصادي مسایل دي حکومتولي د دې په هغې کې ډېر بحث وکړي هغه ډېره مهمه برخه ده نسبت دغه بحثونو ته.
له تخنیکي نظره که ووایست یو څوک چې مخې پټ وي، خوله یې پټه وي، د هغې اواز به څنګه په تلویزیون کې خپرې شي؟ په تلویزیونونو کې، په راډیوګانو کې، په رسنیو کې اواز ډېر مهم
بالکل. دا چې څوک یو کس په تلویزیون کې ظاهر کیږي هغه بنا پر چهره یې ظاهر کیږي چې دغه چهره ولیدل شي، دغه چهره او څاره شي. نو کله چې ته یو کس د تلویزیون په سکرین باندې کینوي او بیا به ته هغې ته وایي چې مخ دې پټ کړه، نو د دې معنا څه ده؟ همې مخ هیڅکله عورت نه بلل کېده، لاسونه خو عورت کې نه راځي. که ښځې کولی شي چې په ازاده توګه خپل مخ ښکاره کړي چې مخ پټول شرم یا ګناه وه، ښځې به کعبې ته په پټ مخ تللې، خو ښځې د خدای کور ته په لوڅ مخ باندې ځي.
تاسو مخکې وویل چې د طالبانو په حکومت کې تر ټولو فعال وزارت د امر بالمعروف وزارت دی، څه دلیل کېدای شي د دوی ټوله پام ښځو ته دی چې په ښځو باندې محدودیتونه وضع کړي؟ هر ورځ یو نوی فرمان، هر ورځ یو نوی اقدام د ښځو خلاف، د دې دلیل څه کېدای شي؟ ولې دوی دومره ښځو ته متوجه دي؟
همدغه ته یوازې زنه البته دغه ټوله نړۍ ورته حیرانه پاتې ده چې یوازې د دغه ټوله حکومت ولې یوازې او یوازې د ښځو په ضد کار کوي. آیا د اوسنۍ کسان څوک چې اوس دي دوی خو به د ښځو ضد کوم د ښځو مبارزې کوم وزارت خو به نه وي؟ که د ښځو مبارزه ضد وزارت ځان بولي خو بیا سمه ده، باید همدغه څه کارونه ته ادامه ورکړي. پرون یې ویلې چې ښځې د باید پرون یعنی پرون هغه خبر وشه زه په هغه پوهنتون کې چې ما کلونه درس ورکړی دی ما ته د ما محصلین زنګ وای او ما ته وای چې مونږ نن خوندې تنه پرښولې ځکه چې مونږ رنګا پوره نه درلودې. نن د دې خبره را ده چې باید ژورنالیستان کله چې په تلویزیون کې ظاهر کیږي هغه په مخ باندې ماسک واچي، مخونه ښکارانه شي، اواز یې سترګې ښکاره شي، نو سبا ته د دا 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 ما ته بعید نه ښکاریږي چې بلز دوی وای چې مونږ د ښځې په نوم باندې څوک نه منو.
د شزو د حقونو فعال نرگس مومند و چیل آزادی رادیو سره خبرې کولې. نه میاشتې کېږي چې افغان نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو څخه بې برخې دي. دا موده شایي ډېرو نارینهو ته عادي وایسي، خو هغوی چې د زده کړو حق ورڅخه اخیستل شوی وایي هره شیبه پرې سخته تیریږي. د آزادی رادیو خبریال له یوې داسې زده کوونکي سره غږېدلی او دا راپور یې چمتو کړی.
زما کله هم دا فکر نه کوي چې بیا به زه پر کور کښېنم، بیا به زما مکتب ته تلل ماته یو خوب وي.
د امنیتي ستونزو له امله خپل او د ښوونځي نوم نه اخلي. د کندهار ولایت اوسیدونکي او د دولسم ټولګي زده کوونکي ده، وایي هر ورځ رسنیو ته غوږ غوږ وي که د ښوونځي د پرانیستلو خبر واوري.
هر ورځ سترګې په لاره یو، هر ورځ راډیو تلویزیونو ته مو غوږونه نیولي چې څه مال به درسونه شروع سي، څه مال به بېرته بیا هم هغه روړو ناستې په موږ باندې چې مکتبو ته ولاړ سو. دا حالت ډېر ځورونکی دی، موږ ډېر ځورې یو.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو راهیسې له نهو میاشتو زیاته موده تیریږي او په دغه ټوله موده کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي، خو یوازې په بلخ ولایت کې نجونې له لومړي تر دولسم ټولګي پورې ښوونځیو ته د تللو اجازه لري. ازادي راډیو سره غږېدلې دا زده کوونکي وایي یوازې دا نه ده چې د ښوونځي د خلاصېدو خبر ته شیبې شمېري، د ټولو ټولګیوالو همدا حالت دی.
هر یو ته چې زنګ وام په ژړا ژړا دغه خبرې کوي، کله چې هم دی خپل مکتب د مخه تیریږي نو پله پله پو ژاړي.
د دې په خبره دا حالت نو تر کومه
موږ هر حکومت قبول کړی دی، په شرط دی چې موږ پر مخ مکتبونه ونه تړیز. موږ خواست دونه ډیر نه دی، دونه غټ خواست مون نه دی، صفحت واړو چې مکتب وایو.
د دې په خبره یو لس کال زده کړی په ډیر ستونزو او کړاوونو سره کړی دی. د طالبانو حکومت غواړي چې لشپګم ټولګي پورته هم د نجونو خوانسي پرانیسي.
دولسم کې د خدای لپاره دولس کال مزامت کړلې دي، دا اوس نه کیږي چې بیا به سر نه وشته پاتې سو. په څه خواري، په څه ضرر تر کې، د په ګرمي، په ټکانو، په هر رقم شرایط کې موږ د دولسم پر ځان ورسوي. اوس به نو چې پر دولسم بعد درس ونه وای دا خو به بيخي ډېر ضایع. تاسو حکومت دونه توفیق توان ورکړي چې موږ پر مخ مکتب خلاص کړي.
د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت تازه لشپګم ټولګي پورته د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه څه نه وایي، خو ویان دی عزیز احمد ریان مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې په دې اړه به د علماو شورا یو غونډه پریکړه کوي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا د تیر یک شنبې په ورځ د یوې غونډې په څنډه کې رسنیو ته ویلي و د نجونو د زده کړو موضوع تر بحث لاندې ده، هیله شته چې ژر دا موضوع حل شي او په خبره یې دا یوه اړتیا ده. د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو د تړل کېدو موضوع په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې ده.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په غزنی کې پر روغتیایي کارکونکو 133 موټر سایکلونه وویشل شول. روغتیایي چارواکي وایي د غزنی ولایت په مرکز او اتلس ولسوالیو کې له دغو موټر سایکلونو څخه واکسیناتوران او روغتیایي کارکونکي کار اخیستل شي. دوی په غزنی او په مرکز او ولسوالیو کې د شو روغتیایي خدماتونو په وړاندې کولو کې د دغو وسایلو ویش او کارول اغیزمن بولي.
روغتیایي چارواکي وایي دغه موټر سایکلونو ویش د روغتیایي کارکونکو د سانتیا په برخه کې تر سره سوی. دوی وایي دغه موټر سایکلان د یونیسف په مالی مرسته د ادا موسسې له لوري د دوی ادارې ته ورکړل شوي دي. د غزنی د ملکي روغتون رئیس ډاکټر باز محمد همت د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د غزنی ولایت په 13 ولسوالیو کې به له دغه 133 موټر سایکلونو څخه واکسیناتوران او روغتیایي کارکونکي ګټه پورته کوي. نوموړی په غزنی مرکز ولسوالیو کې د ښو روغتیایي خدمتونو په وړاندې کولو کې د دغه وسایلو ویش او کارول اغیزمن بولي.
د دغه موټرسایکلو توضیح څخه هدف دا ولو چې موټران او سی کارکوونکي په وخت سره ټولو کلیو ته ورسیږي او د خدمات د واکسین خدماتو پوشش یا کوریج دا لوړ کړي او ټول ماشومان سي لسری مراکز څخه لرې دي او په وخت سره واکسین سي رسېدای همدا مشکل حل سي.
ښاغلی همت زیاتوي د دغه مرستو په لړ کې یو اراده امبولانس هم شامل و چې د غزنی د ناور ولسوالۍ روغتیایي مرکز ته وسپارل سو. په دغه غونډه کې د غزنی د والي تر څنګ ځینو چارواکو هم برخه اخیستې وه. والي مولوي محمد عساق اخونزاده د یونیسف ادارې او د ادا موسسې له مسؤلینو څخه د روغتیایي خدمتونو په برخه کې د مرستو له امله مننه وکړه او روغتیایي کارکوونکو ته یې د دې موټرسایکلونو ویش د خلکو د روغتیایي ستونزو په هواري کې اغیزمن وبالو.
په غزنی کې پاتې کیږو او په دغه ولایت کې د یو شمېر خلکو دا شکایت دراوړو چې له مخابراتي شبکو څخه لري. دوی وایي چې موبایل ټلیفونونه پیسې ډېرې خوري خو هغه سي استفاده ورڅخه نشي کولای چې باید وکړي.
ورسته مو بیا هم اړیکه ټینګه کړه خو بریالي نسو ځکه په غزنی کې ډیری کسان دلته د ټلیفوني شبکو له خراب حالت څخه سر ټکوي. دوی وایي دلته شبکې ورڅخه پیسې خوري خو ژغې یو تر بل نه سره رسېږي. فعال شمېره ښیي چې له ساحې څخه وتلې ده یا وایي بنده ده او یا وایي درسته نه ده. په داسې حال کې چې هغه شمېره به خلاصه او فعاله وي. حمدالله د غزنی ښار په تحویلدار کلا کې ژوند کوي. نوموړی وایي موږ د ښار په څنډه کې اوسو خو بیا مو هم ډیری وخت ټلیفونونه کار نه کوي.
په غزنی کې ټلیفونو شبکې سم کار نه کوي، انټرنیټ کار نه کوي. دا مشکلات موږ ډیر لرو په غزنی کې. باید وکړي شبکې سمې سي، انټرنیټ کار وکړي.
شاوخوا شر کلن شمس الله هم د غزنی ښار په څنډه ګډلو کلی کې اوسي. نوموړی وایي دلته شبکې د ښار له څلورو دروازو د باندې اتي نه رخ کیږي. یا به ستا غږ نه ورځي او یا به د مخاطب غږ نه درته رارسېږي یا به شبکه ځواب درکوي چې شمېره بنده ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خارکیف شاوخوا د روسیا او اوکراینی ځواکونو ترمنځ د سختو جګړو راپور ورکړی شوی دی. د خارکیف ښار د اوکراین په شمال ختیځ کې پروت دی چې د دغه هیواد دوهم ستر ښار دی.
د اوکراین پوځیان وایي چې روسي ځواکونو د خارکیف ښار شاوخوا ځوابي بریدونه پیل کړي دي. اوکراینی پوځیانو د روسي ځواکونو له دې سیمو د پولې په لور پښه کړې دي. داسې راپورونه هم خپره شوي دي چې د روسیې د ټانکونو هغه قمندان چې د خارکیف د نیولو په چارو کې پاتې راغلی دی له دندې ګوښه شوی دی. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز نن راپور ورکړ چې د ویلیکا کومیشواکا په سیمه کې روسي ځواکونو ته سخت تلفات اوښتي دي چې ځواکونه یې اړ شوي دي بیرته خپلو پخوانیو ځایونو ته پښه شي. د روسیې د کارسک سیمې مسؤول بیا نن وویل چې د اوکراین پولې ته نږدې په سرحدي سیمه کې د اوکراینیانو د برید پر مهال یو تن وژل شوی او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. د بریتانیا دفاع وزارت په خپل ورځنی استخباراتي خبر پاڼه کې نن وویل چې ډګر جنرال سرهی کیسل چې د لومړي ګارد د ټانک د برخې قمانده یې په لاس کې وه د خارکیف په نیولو کې د پاتې راتلو له امله له دندې ګوښه شوی دی. د بریتانیا د استخباراتي راپور له مخې جنرال کیسل یو له هغو جګپوریو روسي افسرانو څخه دی چې په روسیو اونیو کې د اوکراین د یرغل په لومړیو پړاوونو کې د کمزوري فعالیت له امله له دندې ګوښه شوی دی. د بریتانیا د استخباراتو د راپور له مخې د نورو روسي قمندانانو په منځ کې چې احتمالا د اوکراین د جګړې له امله برطرفه شوي دي مرستیال ادمیرال ایګور اوسیپوف هم دی چې په تور سمندرګي کې د بیړیو قمندان وو او د اپریل په میاشت کې د ماسکوا په نوم د سترې بیړۍ له ډوبېدو وروسته ګوښه شو. راپورونه مرکې او اوریدونکي
سلامونه. دا خبرونه دې برخې ته مو هرکلی کوم. د طالبان لخوا د جبري حجاب فرمان له صادرولو وروسته په افغانستان کې یو شمېر ښځې وایي په کور دننه ورسره د نارینه و لخوا تاوتریخوالی زیات شوی. طالبانو دوه اونۍ وړاندې حجاب جبري کړ او دا خبرداری هم ورکړ که له توصیو وروسته نجونې او ښځې حجاب ونه کړي د کورنۍ نارینه به یې مجازات شي. جزئیات په دې رپورټ کې.
یو شمیر افغان جونې او ښځې ادا کوي چې د طالبانو لخوا د حجاب د جبري کېدل وروسته نارینه اجازه نه ورکوي چې له کوره د باندې ولاړ شي. د دې په خبره نارینه یې له دې ویره لري چې د ښځو لخوا د حجاب د نه مراعتولو پر مهال کور په نښه او بې حوزې ته غوښتل کېږي. یوې مېرمنې چې کابل کې اوسیږي او نه غواړي د امنیتي ګواښونو له امله نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل دا کار د دې لامل شوی چې په کور کې له ښځو سره تاوتریخوالی زیات شي.
نارینه موږ نه پرېږدي چې بیرون ووځو، وایي چې برقه مال نه ده اخیستی، نو موږ خپل مشکلات ډېر لرو، اقتصادي مشکلات هم ډېر لرو. که بیرون ووځي د موږ نارینه دا اجازه نه راکوي چې موږ بیرون ووځو. په کور کې د موږ نارینه په تنګ کړي وو، موږ مشکلات ډېر لرو، هم د کورنۍ د خوانه، هم د طالبانو د خوانه.
خو د نجیب په نوم یو ځوان وایي له دې امله چې د طالبانو لخوا له کومې ستونزې سره مخ نه شي، باید په کور دننه دا ډول بندیزونه وضع کړي.
کوم وخت نه چې طالبانو دغه د حجاب موضوع رامنځته کړې ده، له هغه وخت نه را په دې خوا د مونږ که خویندې دي که مور ده او که سیاسارم دي، دو ټولو باندې مونږ دغه قیودات وضع کړي دي او د پخوا په اندازه ازاد دوی نه سي ګرځېدلای، ځکه چې دې باندې پوهېږو چې دا د دوی په حق کې ظلم ده. خو امارت اسلامي دغه شی اعلان کړي دي، دغه بیا په آینده کې مونږ ته جنجال جوړ سي، نو ځکه په دوی هم یو څه قیودات وضع کړي دي.
په ورته وخت کې د ښځو د حقونو فعاله او په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریه بارکزی په کور دننه د نارینهوو او له کوره د باندې له ښځو سره د طالبانو چلند او په دوی وضع شوي محدودیتونه د اندېښنې وړ او د بشري حقونو نقص بولي.
متاسفانه په تېر څو میاشتو کې د افغانستان میرمنې خپل ټول اساسي حقوق له لاسه ورکړ، په شمول د هغه انساني حقوقونه چې دوی ترې نه برخمن وو. مخصوصا که چېرته موږ د کورنۍ وضعیت او کورنۍ تاوتریخوالی ته سترګې وغړو، نو موږ وینو چې د هرې ورځې په تېرېدو سره څنګه چې ښځې په ټولنه کې وهل کېږي، ټکول کېږي، په هماغه اندازه باندې کور کې دننه مور باندې فشارونه زیات دی. کوای شي چې دوی ووهي، وټکوي او نور هم جبر و ستم ور باندې وکي، ځکه چې نه کوم مرجع شته د پښتنې لپاره او نه هم څوک شته چې د ښځې غږ واوري.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د تیرې ورځې د شنبې په ورځ د ثور په 18مه نیټه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لارې د خپل مشرتابه هغه فرمان خپور کړ چې د ښځو د اجباري حجاب پلي کولو پاړه دی. د طالبانو د ځانګړي تعریف له مخې کومې میرمنې چې حجاب نه مراتوي کور به په نښه او وروسته به د کورنۍ مشران امنیتي حوزې ته غوښتل کېږي او سزا به ورکول کېږي. طالبانو دغه شان په ښځو بې له محرمه د اوږده سفر بندیز لګولی، ډیری له کار کولو منع شوي، په دولتي رسنیو کې ونډه صفر شوې او له شپږم ټولګي پورته له زده کړو هم منع شوي دي.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای شي.
د امریکا د دفاع وزارت خبرداري ورکړي چې افغانستان کې د داعش لګوه خبر دی او له دې هیواد بیرون هم له دې ډلې سره د مبارزې ورتیا لري. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی وای په افغانستان کې د داعش ټلې فعالیت تر نظر لاندې دی او په تمه بنشي چې د هیواد کې بل ډله پیاوړې شي. له دې سره د پینټاګون په یو ریپورت کې راغلی دی چې القاعده شبکه هم د دې ډلې پر سنبالولو په افغانستان کې پر خپل ستراتیژۍ په بیا غور وخته ده. نور حل په دې ریپورت کې.
پینټاګون یا د امریکا دفاع وزارت د یو راپور په خبرګون کې رسنیو ته ویلي چې امریکا په افغانستان کې د داعش له ګواښه خبره ده او په همدې دلیل یې څارنه کوي. پینټاګون خبرداری ورکړی چې له دغې ډلې سره د مبارزې لپاره لوړ ظرفیت لري او نه پرېږدي چې افغانستان کې بله ډله توانایي پیدا کړي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی د سه شنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې د اګست په 19مه له افغانستان نه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته یې هیواد په افغانستان کې هیڅ ډول برید نه دی ترسره کړی، ځکه چې اړتیا یې نه ده احساس شوې.
موږ وویل چې د داعش د خراسان څانګې په څیر ډلې به هڅه وکړي چې ځانونه پیاوړي کړي، نو موږ هڅه کوو چې ډاډ ترلاسه کړو چې موږ د ترهګرۍ ضد عملیاتو لپاره قوي ظرفیت لرو. نو له همدې امله موږ د خپلو شریکانو سره ګډ کار کوو چې دغه وړتیاوې یقیني کړو، او د دې معنا دا نه ده چې موږ دا وړتیا نه لرو. موږ وضعیت څارو او په دې توګه لاس تر زنې ناست نه یو چې بله ډله وکولی شي خپل ظرفیت لوړ کړي، او موږ له هر ځای نه پر دوی باندې د حملې توان لرو.
په راپور کې دغه وزارت د دفاعي معلوماتو په یو برخه کې په افغانستان کې د داعش او القاعده د فعالیتونو په اړه هم اندېښنې پګوته سوې دي. د دغه ارزونې پر بنسټ له افغانستان د امریکایي پوځیانو په وتلو او د ترهګرۍ ضد عملیاتو په کمیدو سره داعش په دغه هیواد کې خپل حضور او بریدونه زیات کړي دي. په راپور کې راغلي چې داعش لا هم په افغانستان کې یو ستر ګواښ دی او د پخوانیو اټکلونو پر بنسټ دا ډله په افغانستان کې 2000 جنگیالی لري. راپور وایي که د داعش خراسان څنګه له اوسني وضعیته ګټه پورته کړي نو په راتلونکي اتو نه تر 12 میاشتو کې به د امریکا په ګډون د لویدیځ د نښه کولو لپاره به د بهرنیو عملیاتو ترسره کولو توانایي ولري. دا په داسې حال کې ده چې داعش په دې وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د یو شمېر خونړیو حملو مسؤلیت منلی چې په ترڅ کې لسګونه ملکیان وژل شوي او ټپیان شوي دي چې ډېری شیعه‌ګان دي. د راپور له مخې په افغانستان کې د القاعدې وړتیا چې اوس طالبان په واک کې دي کمزوري شوي دي او احتمال شته چې دغه ډله اوس مهال په خپل راتلونکي تګلاره په غور کولو باندې مصروفوي. په راپور کې ویل شوي چې ښایي په افغانستان کې د القاعدې شتون کمرنګه ښودل شوی وي ځکه چې طالبان د نړیوالو له لوري د خپل حکومت په رسمیت پیژندلو په لټه کې دي. طالب وایان په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې خو په وار وارې ویلي چې داعش په افغانستان کې له منځه تللی او د سرچېدو توان نه لري.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي څو یې په دې خپرونه کې راغلي.
زه شایسته خان مینوال د هلمند ولایت ګریش ولسوالۍ نه دغه نشسته ته پرېږدم. دلته په هلمند کې ځینې خلک وایي چې دغه نشه یي توکي درته لکېږي نو دلته اکثره خلک اوس کوشش دغه کوي چې خپل کرنیز ځمکې معنی خړوبې نه کړي د نشه یي توکو دپاره پرېږدي. نو د طالبانو د ویان د مشران څه مې دا هیله ده چې په د هلمندوالو باندې دغه وکړي چې معنی مثال د خبرې دا بندې نور دغه نشه یي توکي په هیواد کې نه کړی کېږي دا بدبخته بوټی.
السلام علیکم نزدی رادیو ټولو کارکونکو او ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. زما دا پیغام دی چې دا مجاهدین د تلاشی پر وخت باید د خلکو احترام وکړي او د خلکو په جوبو لاسونه چخی دا دی ښه کار نه کوي کینن موږ په جوبو لاسونه چخی او دا باید دی داسې کار ونه کړي.
ویرا دیلې دوم کوبر دوم کول السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. ما د هله د ور زه محمد مسلم د هلمند ولایت نهر سراج ولسوالۍ سماري کې نوځل. نهر سراج ولسوالۍ کې موږ هیڅ نه مکتب لرو کلینیکان لرو د واده از کمزورې د چورسي بس نو مریض غنه بشکېژن. ما د هله د سما راتور لور پور چرک پر ورسې و چې مشتل د کلینیک جوړ کیه مکتبونه مټول نهر سراج ولسوالۍ کې دونه غټه ولسوالۍ دا مطلق مکتب نه لري.
سرلای له غزت خطا استدا پیغام پریدم د افغانستان د اسلامي امارت له مسولینو څخه میده هله ده چې دوی هغه کسانو ته چې نخنامی ورکړي دي د بازارونو لپاره پوغي برسره مختلف ډلې ورته وټا کی او یا کمیسون چې دغه د تطبیق ساحه کې کار وکړي ځکه دکانداران په خپل سره قیمتونه ټاکي او له هغه موغه قیمتونو څخه استفاده کوي چې دوی چې دوی د زړه په خوخوي.
مسلم د ننګرهار ولایت څخه تاسو سره په تماس کې مو پیغام دراسته او د ننګرهار ولایت سیتامې په کوچنیانو واټ کې خصوصا د اجر په خونه کې ډیر بې بندباري ده. د مریضانو پښتنه نه کیږي اکسیجن نشته ده که څوک واسطه لري د واسطه دارانو هغه د پښتنه کیږي چې څوک واسطه نه لري د هغه د الله عمل شنو.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغید یا صوتي پیغام راسته ولای سي. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.
دا وصله لپاره هم دومره په نور خبرونه کې زماله همکارانو سره اوسئ.
وس هم د دې سات لاند خبرونه واوري. نن د افغانستان په ټلویزیونونو کې ښځینه ویندویانې په داسې حال کې وښودل شوې چې مخونه یې پټو. په کابل کې د بیلابیلو ټلویزیونونو ښځینه ویندویانې وایي ادارو ته د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له لورې ویل شوي چې ښځینه ویندویانې باید په خپرونو کې خپل مخونه پټ کړي. د طالبانو یو شمېر مخالف مشانو چې د ترکیې په پلازمینه انقره کې راغون شوي وو د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت عالي شورا جوړه کړه. یو شمېر سرچینو چې په دې غونډه کې ګډون کړی وو وایي دا غونډه په انقره کې د عبدالرشید دوستم په کوربتوب جوړه شوې وه. د دې غونډې په اړه د ګډې اعلامیې تر څنګ د ګډونوالو هغه فهرست چې دغو سرچینو ازادي راډیو ته راستولی د شاوخوا څلوېښتو سیاسي شخصیتونو له ډلې د شلو کسانو نومونه ذکر شوي دي. پاکستان د طالبانو له حکومت غواړي چې په افغانستان کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د تروریستي هلو ځلو مخه ونیسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری چې د امریکا د متحدو ایالاتونو په سفر بوخت دی دا هیله پرون له سی این این تلویزیون سره د خبرو په ترڅ کې وکړه. د تاجکستان د ګورنو بدخشان استوګنو د ازادي راډیو تاجک څنګه ته وویل چې د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ د اخوډه پر مهال یو ویشت کسان وژل شوی دي او د دې کسانو جسدونه خپلو خپلوانو ته سپارل دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن په ناتو تړون کې د فنلند او سویډن د غړیتوب د غوښتنې کلک ملاتړ کړی او ویلي دي چې متحده ایالاتونه به د دوی امنیت ته د هر ډول ګواښ په وړاندې ویښ پاتې شي.
مخکخی خزی
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغلاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکشي شزي خبريږي. زملالي بشیریم د دې خبرونی تخنیکی چارې شفیق ایا پر مخړي. وروسته له هغه چې د طالبانو مشرتابه پر افغان شوزو او جنو د اجباري حجاب پلي کولو په اړه فرمان ورکړ، اوس یې د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت عملا د دې فرمان اجباري پلي کول پیل کړی دی. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت ویاند عاکف مهاجر ازادي راډیو ته ویل چې دغه وزارت له تیرو څو ورځو راهیسې په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو ته د نصیحتونو او خبرو له لارې دا کار پیل کړی دی. د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت رسنیو ته په یو تازه خبر پاڼه کې ویلي چې د دوی ګمارلو کسانو د شنبه په ورځ د کابل شار لویدیز یو لسمی حوزې اړوند سیمه کې د حجاب نه مرام اتوونکو شذو له نارینه خپلوانو سره لیدلی او په دې اړه ورته سپارښتنې کړې دي. پر شذو په زور د داسې حجاب چې یوازې د سترګو ښکار کولو اجازه وي امر په داسې حال کې راغلی چې لا هم په ټول افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځي دروازې تړلې دي. لا هم په بیلابیلو برخو کې ګڼو ښځو ته د دندو اجازه نه ده او له اقتصادي ستونزو شکایت کوي. هغو ښځو چې نورو ته د کار زمینه برابره کړې وه هم تر ډېره حده اوس فعالیت نسي کولای. نن د مخکښ شذې خبرونی په دې برخه کې پر دې موضوع خبرې کوو چې هغه شذې چې په روغتیايي سکتور کې کار کوي لکه ډاکټرانی، نرسانی، قابلګانی او داسې نوري او له خلکو سره یې راکړه ورکړه او راشه درس ډیره ده، له دې پریکړې به څومره اغیزمنې کیږي او د دوی په کار کې دا پریکړه څومره خنډ رامنځته کولای شي. د خبرو لپاره راسره نسایي ولادي متخصصه شهلا نیازی هیله غرشین چې د قابلګانو د شورا اجرایی رئیس ده او قابله سونیا بهرام ملمنی دي. اوس هم د ازادي رادیو په مخکښ شذې خبرونه کې زموږ درې سره ملمنی اغلی شهلا نیازی، اغلی هیله غرشین او اغلی سونیا بهرام د تلیفون لاره لمر سره وصل سوي دي. ټولو ته شرغلاست وایم. زه به اوس د خپل خبرونه ملمنی هیله غرشین صاحب ته ورسم چې د قابلګانو د شورا اجرایی رئیس ده. اغلی غرشین، زبل له تاسو څخه هم دا پوښتنه وکړم چې د طالبانو د غورستۍ فرمان د هغو شوزو په کار کې چې په طبي برخه کې کار کوي څومره خند رامنځته کوي.
سلامونه ونې کې هلي خدای دې کې چې د ازادي رادیو درنه اوریدونکو ټول روغ او د صحت له جامو کې پټي. تاسو د پوښتنې په ځواب باید ویم چې حجاب خو څنګه موږ اسلامي ټولنه یو سنتي ټولنه او دا زمنګ یو اسلامي او افغاني مسولیت ته چې خپل کم ایجاب چې زمنګ لپاره دی د خوځو لپاره دی د ایجاب مراحت کو او خپل عفت او خپل عزت په خاصه باندې هغه څه چې زمنګ د دغه لپاره خوارې لري مراحت کو راغلو کم ایجاب چې دی ویلې دی دا ایجاب د سکتور په صحت کې البته په هغه برخو کې چې موږ کار کوو خزي زمنګ ټول مراجعین خزي دي ټول مراجعین زمنګ خزي دي او په دې قسمت کې په شفاخانه او په کلینیک کې موږ به خپل اماغه د شفاخانه او د کلینیک د یونیفورم نه استفاده کوو چې هغه غوندوزه ته په دغه ایجاب کې موږ د یو مریض سره یا د یو هغه چا سره چې په خطر کې دی نشو کولای چې تماس وکړو ځکه په طبي لحاظ باندې مسلکي خلک خپل مخصوص یونیفورم لري چې د هرې رشتې یونیفورم معلوم دی هغه خپل یونیفورم اغوندي نو راغلو په دې مورد باندې تر اوسه پورې خو په شفاخانو کې زه فکر کوم یا په مرکز صحي مرکزونو کې دا دا موضوع د سی یاد شوی نه ده چې دای دی مستقیم ام دغه دوه سترګې ولري او خلاص یو نور باید سر نه تر پخو پورې پټي او مریض ته دغه وړاندې کې خدمات وړاندې کړي چې مخته لاشي ولې کړه سی بیا جبري شي بیا شاید خدمات په وړاندې کولو کې ځنې خندونه رامنځته کړي
سونیا بهرام صاحب تاسو ته غرشین صاحب خبري واورې د لوی ویل چې په دغه شکل چې طالبان وایي چې باید شذ حجاب وکړي که دغه اجباري سي پر هغه شذ باندې هم چې د ټپ په برخه کې کار کوي د دوی ژوند او ورځنی کار بل خند سره مخامخ سي تاسو له دوی سره موافق یاست
په پپل کې سلامونه او نیکی هیله تاسو ته او ګران اوریدونکو ته بالکل زه هم موافق یم که چېرته دغه حجاب په تبابت کې ډیبري شي په خصوص په دننه د واردو کې نو بیا هم کولی شي چې سوزمنده واوسي په تبابت کې ځکه هغه خدمات چې باید تبابت خاص یونیفورم پرسنل اغوندي او د تبابت مریضانو ته مخکې کوي یا هغه خدمات چې دفتران یا قابلدان یا هم نرسان د وړاندې کوي حقيقي کول هیڅ ممانعت نه کوي چې د دوی ایجاب ته تر کوم دینه اعلان اوازه ده او هم په دې اطلاعات چې پخښ کړي دي مکمل باید حجاب مراعات شي حتی فقط وسته یې باید نمایان وي یا مغان د دې لپاره نور هیڅ د ایجاب باید هغه دې یعنی په ټولو اطلاعات کې دې نشر کړي دي خو په چیرې ده فیلن جبرین نه دا شوې صرف یو اطلاعي په شکل باندې دا
غشین سپ تاسو کپدی اړه باندې څو خبري وکړي چې د طالبانو دغه ډول اعلامیه او وروسته بیا د طالبانو د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت هغه خبري چې دوی ویلي دي چې دوی په یو لسمه حوزه کې د کابل یو شمیر شذې په ګوته کړلې او دوی د هغوی کورونو ته ورغلل او د نارینه خپلوانو سره ویلي دل ستاسو